السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شوې لای وو لاسو تر دولسو بجو د خبرونه کې ز منور شاس تاسو کوربایم نیکی هلیو پیرځونه می قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د مهمو خبرونو سرټکی په کراچۍ کې د افغان کډوالو نیولو او په زور له پاکستان وستلو خلاف یو وار بیا احتجاج شوه افغان تاجران وای په کراچۍ کې د ایثار شو کنټینرونو د لیک چارې بازار پیل شي او ملګرو ملتونو ویلي د غزې تر ټولو لوی روغتون کې 291 ناروغان وروسته له هغه پاتې دي چې اسرایلی پوځیانو نور لسیمه وستلې دي د خبرونو تفصیل په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او په زور له ملک د ایستل کېدو پر ضد یو وار بیا احتجاج شوه د نومبر په 13 شوې د دې احتجاج تابع د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړې غړې کمیټې کړي و چې د سیاسي ګوندونو غړو وکیلانو او د بشري حقوقو فعالانو هم پکې برخه واخیسته دوی د پاکستان په حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو لنیولو او ایستلو د لاس واخلي د احتجاج یو برخوال ډاکټر عرفان اشرف مشال ریډیو ته ویل
دنیا هر ملک کې زکمزه کې غیر قانوني خلک اوسي هغه دې پر اساس ضابطه وي یا خو هغه ملکونو خلک هغه ته شریعت ورکي یا حکومت هغه دې پر د وکیل فیسیلیټي ورکي چې هغه خپل کیس مخته کی هغه خلک چې کم 40 سال نه اوسي هغه خلک دې کګړو افغانستان طرف ته نه دې غزه حقوق شته نه دې هغه ته پوسواله سوق شته
دا په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د نومبر له اولې نیټې د بیا اسناد افغان کډوالو ایستلو ته دوام ورکړی دی د دې هیواد نگران وفاقي حکومت وایي په پاکستان کې داسې هیڅوک بهرنیان نه پرېږدي چې دلته د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري د کوز جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې د افغانستان لپاره د پاسپورت او ویزه پر شرط پر ضد پر لاتنن پښبګم ورځ دوام لري احتجاج کوونکي وایي ځنې نورې ستونزې هم لري په کار د حکومت ورته حل کړي د پرلات یو مشر ملک بوبري وزیر د نومبر په 13 مشال لريو ټول دوی فیصله کړې ده چې پاسپورت او ویزه به نه مني بلخو د کوز جنوبي وزیرستان مرستيال کمشنر یاسر سليمان کندي د نومبر په 13 مشال لريو ته ویلي چې د دې سیمې نورې ستونزې هواروي د پاسپورت او ویزه شرط د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لګولې او دوی به عملی کوي په یاني حال کې د پښتون ژغورنې غورزنګ لزګونه غړو او پلویان په چمن کې د احتجاجي پرلت په ملاتړ له هغه خارا تر کوټه پوری لاریون ته په دریم ورځ هم دوام ورکړي د لاریون ګډونوال نن کوټه ضلع ته ورسېدل او په سړک کې د کوټه خار په لور اتاک ته دوام ورکړي وای چې حل ته به احتجاجي پرلت پیلوي لاریونوال د چمن په پولا د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزه شرط په خلاف دي او له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو استل غندي او همدار از غوښتنه کوي چې حکومت د پارلیمان د پخوانی غړی علي وزیر په ګډون د غورځنګ اته مشران غړی او فعالان خوشی کړي دا په داسې حال کې چې د اکتوبر له 20 رئیس په چمن کې د سیاسي ګوندونو تاجرانو او لغړیانو یا پنڈیانو اتحادیې لخوا پرلت الله هم جاری ده تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ غړي خونی یو مشروعي د یوې تګلارې له مکمل کېدو وروسته بعد پاکستان له کراچۍ څخه د افغان سوداګرو خواوشا درې نیم زره ایثار کړل شو کنټینرونو د لیک د بهیر پیلېږي خانجان له کوزي د نومبر په 13 نه وخت مشال لري او ویل ممکن ده چې دا کار څو ورځې وخت واخلي خونو موړي تر دې مخکې د نومبر په 14 مشال لري او ویل چې د دې کنټینرونو د لیک د بهیر بعد د نومبر په 14 پیلېږي دا په داسې حال کې چې د کراچۍ په بندر کې خواوشا ال دریو میاشتو رئیس د افغان سوداګرو خواوشا سلور زره کنټینرونه بند پاتې دي اسلام آباد د اکتوبر په 3 مل افغانستان سره د ترانزیت په تجارتی تړون کې ځنې بدلونونه راوستل خو افغانستان هغه رد کړی بو د ملګرو ملتونو یوې ډلې نن اویل چې د غزې تر ټولو لوی روغتون کې 291 ناروغان وروسته له هغه پاتې دي چې اسرایلی پوځیانو نور لسیمه وستلې دي په پاتې شو کې داسې 12 ماشومان دي چې په ډیر نازک حالت کې دي ځنې صدماتو ځپلي ناروغان دي او نور ځنې داسې هم دي چې د ملا د زخمونو له وجې د حرکت توان نه لري د روغتیا نړیوال تنظیم د وای د دوی ټیم وو توانې چې وروسته له هغه د شفا روغتون څخه لیدنه وکړي چې خواوشا 2500 بي ځای شوي خلک، ناروغان او طبي کارکونکي د ودانې څخه ووتل. اسرائیل د اوږدې مودې راهیسې تور لګوي چې حماس د شفا د روغتون دننه او لاندې پراخې قوماندې پوستې ساتي. امریکا او یورپي اتحادیې حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندلې دي. او بل خبر د لوبو د نړۍ، استرالیا هند ته په ماتې ورکولو د 50 ورځې کرکټ نړیوال کپ 2023 اتل شو. نن د هند په احمد آباد ښار کې هند اول بیټنګ وکاو، په ټاکل شو 50 ورونو کې یې د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو 260 رنزونه جوړ کړل. د استرالیا لوبډلې د هدف په 30 اوور کې د 100 لوبغاړو په اوټ کېدو پوره کړ. تیر نړیوال کپ په 2019 کال کې شوی و چې انګلستان ګټلې و. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مودې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې د غریپورټونه واوري. په کراچۍ کې د افغان کډوالو په زور د وستلو پر ضد یو وار بیا احتجاج شوې. احتجاج کوونکي سوای
د دوه خلکو دلته ایجوکیشن خرابېږي، د تموکانګر د خپل روزګار په یو طرف تکي، او بیا په دې شدید موسم چې افغانستان جو اوس موسم ډېر انتهایی شدید دی.
له پاکستان د ستنېدو پر مهال بیا اسناد افغان کډوال وای د واپسې لپاره پوره وخت نه دی ورکړل شوی.
ته ټیم درکې چې 2 ساعت او 3 ساعت کې کور خالی کا، بیا چې تر روان شې دلته بس بیا د شپې د سہولت نشته دی، نو بیا په سرکونو باندې خلک ولاړوي.
د پاکستان نگران وفاقي حکومت د سپریم کورټ د هغه فیصله پر ضد اپیل کړی چې پکې په عامو خلکو پوځي عدالتونو کې مقدمه چلول غیر آئینی ګرځول شوی. د قانوني چارو پوهان په دې اړه سوای
ټیکنیکل گراوند د اپلی خسر چې دا سر د بنچ او د غیر آئینی جوړ شوی، یعنی دا کوم بنچ د فیصله کړی و د چیف جسټس هغه ټیم د اختیار نه درلود چې دا بنچ جوړ کړی وای.
او ملګری ملتونه وای د لسګونو ماشومان په ګډون تر 290 زیات ناروغان د غزې له یو لوی روغتون څخه په وتلو مجبور شوي. یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې دا غړې درته خبري سات لرو. په رپورټونو کې ورزو د سر موضوع ته په خبرونو کې هم واوریدل. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړ شوی کمیټې یو وار بیا احتجاج او حکومت غږ کړی دی چې د هغوی نیول او په زور له ملک ایستل په سمدستي توګه ودروي. دوی پرون ناوخت په کراچۍ کې د احتجاج پر مهال تور پورې کړ چې د پاکستان امنیتي ادارې نه یوازې بې اسناده کډوال نسی او باسي، بلکې هغه کډوال هم زوروي چې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. دوی د پاکستان د اکلنې د بشري حقوقو سرغړونې وبللې. د سند حکومت تر دې وړاندې دا تور نه رد کړي چې ګني دوی په قانوني توګه میشت کډوال هم زوروي. په دې حقله تفصيل له کراچۍ زمونږ خبريال نیاز علي خان راکوي.
د نومبر په 13 په کراچۍ کې د پریس کلب مخته احتجاجي مظاهره د کډوالو لپاره جوړې جوائنټ اکشن کمیټۍ تابع کړې و. مظاهره کوونکو د افغانانو په نیولو او بیرته افغانستان ته پلیګلو پر حکومت سختي نیوکه وکړي. احتجاجی مظاهره کې پختون ژغورنی غورزنګ، ملی جمهوری غورزنګ ګوند غړو، مدني فعالو وکیلانو هم ګډون وکړو. د یادی مظاهره په وخت د ملی جمهوری ګوند د سند مشر محمد شیر مسید بیا مشال لیډیو ته وویل حکومت دې د افغان کډوالو زورول او په زور بیرته لیګل ودروي.
یو خدل تا کیرټیکر حکومت افسرن شکوله او بل په دې ماحول شي بیا د دو خلکو دلته ایجوکیشن خرابې شي، دلته روزګار ته دته مخانګر چې خپل روزګار دې سمیټ کی، د خپل روزګار په یو طرف تکي، او بیا په دې شدید موسم شي چې افغانستان جو اوس موسم ډېر انتهایی شدید دی.
دا په داسې حال کې چې پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر لړمبۍ نیټه راهسي پیل کړی دا، او تر اوسه لسګونو زر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوې دي. د بشري حقوقو تنظیمو نو د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو د پاکستان نگرا حکومت لخوا د افغان کډوالو ستنولو په پریکړه نیوکه کړي، او بیا بیا ورسخه خوختي چې دغه پریکړه دی بیرته واخلي. په کراچۍ کې د احتجاجي مظاهره په وخت د مظاهره یو ګډونوال ډاکټر عرفان اشرف بیا مشال لیډیو ته وویل د نگرا حکومت لخوا د افغان کډوالو په ایستلو کې د بشري حقوقو سرغړونه کیږي.
هر دنیا هر ملک کې څکمځه کې غیر قانوني خلک اوسي، هغه دې پر ځابطه وي. یا خو هغه ملکونو خلق هغه ته شریعت ورکي یا سکوم دا هغه پر د وکیل فیسیلیټی ورکي چې هغه خپل کیس مخته کی یا سکوم دا کم از کم د هغه د بشري حقوقو خیال ساتل شي هغه خلک چې کم ډیر سرویلی به تنویلی دلته څلور چالیس چالیس سال نه اوسي هغه خلک د کګړو افغانستان طرف ته نه دی هغه حقوق شته نه دی هغه تپوس والا څوک شته بے سر و سمانی کې هغه خلک روان دي
په کراچۍ کې میشت او په زور لیږل شو افغان کډوالو بیا وار په وار مشال ریډیو ته ویلي پاکستان کې د مدیر هسي میشتو قانوني اسناد لرو خو بیا مهم پولیس نسی او پیسې رسخه اخلي هم په دې لړکی په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار بیا د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته ویلي پولیس د مدیر هسي قانوني اسناد لرونکو افغان کډوال هم پسند کې نسی
دوم نومبر نه چې افغانانو خلاف بیا د چاپ کوم تسیو هغه وخت ډیر اس هغه افغانان هم نیولې شو کارډونه درلو غیر قانوني سره قانوني کسان هم نیولې وو سم په دغه زندان کې په جیلو کې تقریبا یو نیم سل نه زیات کسان هغه افغانان دي قانوني اسناد لري او بغیر اسناد خو زیات دي
سید عبدالجبار زیاته کړي په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو او زورولو کې څه کمی راغلی دی خو دغه کمپاین ودرېدلې نه دی په پاکستان کې د سیاسي مذهبي او پښتون ملت پال ګوندونو تر څنګ د بشري حقوقو سازمانونو مدني فعالو د افغان کډوالو په ایستلو په نگرا حکومت سختي نیوکه کړې دي او ویلي د پاکستان نگرا حکومت د دې فیصلې اختیار نه لري چې افغان کډوال په زور بیرته وباسي د بشري حقوقو تنظیمونو له پاکستان غوختی چې د افغان کډوالو په زور استلو پریکړه دی بیرته واخلي د نومبر په 13مه د بخنی نړیوال سازمان له پاکستان غوښتنه کړې و چې د افغان کډوالو بندي کول استلو او زورول دی په سمدستي توګه ودروي بلخوا د مرګلو ملتونو د اکتوبر په 15مه پر پاکستانی حکومت غږ کړو چې هغه افغان کډوال دی نو باسي چې افغانستان کې ژوند ته خطر ده خو بلخوا د پاکستان نگرا حکومت وار په وار ویلي چې د بی اسناد افغان کډوالو له هواد استلو بهر به دوامدار ساتي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
بیان حال کې د پاکستان د نورو برخو په سیر په پیښور او خواو شاسي مو کې هم د بی اسناد افغان کډوالو پر ضد عملیات روان دي ل پیښور یو شمیر استل کېدونکو افغان کډوالو مشال ریډیو ته ویلي چې پولیس ورپسې د دوی کچا آبادۍ ته ورغلي او هم په هغه ورځ د وټلو امر ورته کړی دوی زیاته کړي چې په دومره چټکۍ د وټلو لوجې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي د پاکستان حکومت د نومبر له اول نیټې نه د بی اسناد بهرنیانو چې زیاتره افغان کډوال دي په زور استلو ته دوام ورکړي دي په دې حق له تفصیل د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری راکوي
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر د مرکز یو چارواکي ارشاد خان د نومبر په 13مه نیټه مشال ریډیو ته ویل چې د نومبر په 13مه نیټه تر شپې نه وخت پورې په تورخم دروازه 2399 بی اسناد افغان کډوال افغانستان ته اوریدلی او د سره تر اوسه یوازې په تورخم افغانستان ته دا وختو بی اسناد افغان کډوالو میرا 2,30,000 نه پورته شوه او دغه لړۍ دوام لري د چمن سرحدي چارواکو د وینا تر مخه هلته د چمن لارې بیا افغانستان ته د اوختو بیا سنا د افغان کډوالو شمیره 1,00,000 نه پورته شوه د پاکستان په مختلفو برخو کې د بیا سنا د افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل شوی او دوی ته پولیس ویلي چې زر تر زره دی لدې ملکا ووزی ل په خبرالند کوتل ته لیک دول شو زنی بیا سنا د افغان کډوالو د خپل نمونه ناخستو په شرط مشال او ریډیو سره خپل احساسات او کډاونه شریک کړل
په ټیم درکې چې 2 ساعت او 3 ساعت کې کور خالی کړ بیا چې تر روان شې دلته بس بیا د شپې د سہولت نشته دی نو بیا په سرکونو باندې خلک ولاړوي او په سرک باندې شپې کوي نو بیګا مونږ د شپې تر کړې ته په خدای باور کو چې په ژوند کې به زمایره نشي د سرک باندې پراتو بس ځخنه نه د ماشومان ټول بیماران شو چې مونږ دا غواړو چې بس غېزه نه کړه راشو بس ډایرک زی بس ایساری کې نه لار کې ډیر زیات مشکلات دي
مونږ ته راغله ابله ورځ یو پرچه مې درا کړه چې تاسو به د ماخا پورې وځي نو مونږ ورته ویل چې اوس خو مونږ به وځو نو اوس دا کراکه مل کرا کوم نه کو د غازیم جوړ کړه خو یو خرڅون غوړی کنه په دې خاطر باندې مونږ چې کله د کور د خرڅولو لپاره د خپل غمنډ ترل شروع کړی په دې سریټ وخت چې تقریبا کرام پې نه کیده تقریبا دا کړه بارې دا قسم کې نه ولو او د دې غزي باندې غریبې کور مونږ په درین لک روپې لګولې وي ما په 50000 روپې خرڅ کړی دا بس ته خو خپل دا کرایه او دا مصرف او دا تګ راتګ دا تکلیفونه دا څوک نه برداشت کوي
د خیبر پختونخوا پولیس ویلی چې دوی ته یوازې د بې اسناد افغان کډوالو له دې ملک د شړلو امر شوی او چې کوم افغان کډوال پی او آر کارت او یا هم افغان سټیزن کارت لري نو دوی نو باسي د پاکستان وفاقي حکومت لخوا بې اسناد غیر ملکی وګړو ته له دې ملک د وته مهلت د اکتوبر په 1 نیټه ختم شوی او په دې کې زیاتره شمیره د افغان کډوالو ده او د نومبر لومړۍ نیټې نه افغانستان ته د ستنېدو لړۍ تیزه شوې په پاکستان کې میشتو بې اسناد افغان کډوالو کار شمیره نه ده معلومه خو بیا په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي چې دا مهال په پاکستان کې خواوشا 4 لک رجسټر افغان کډوال او بیا په همدومره شمیره کې نا رجسټره یا بیا اسناد افغان کډوال هم پکې شتون لري همدارنګ د پاکستان وفاقي حکومت دا کوي چې د بیا اسناد افغان کډوالو شمیره 1 لک ده فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
هم دې سره تړلې موضوع کې پاتې کیږو سپیشل ازازې په افغانستان کې د خزو د حقونو فعال وا خو په کور کې د نارینه نه لرلو لوجه مجبور شو چې پاکستان ته کډه وکړي اغه دا وخت په پیښور کې ژوند کوي سپیشل ازازې اغه وخت را کړه شو په پاکستان ته چې طالبانو د 2020 کال په اگست کې کابل ونیو او واکته رسیدو ورسته یې لښپګم ټولګي پورته د جنکو په تعلیم باندې ولګاو د دې ترڅنګ خزی په ډیرو دفترونو کې لکاره هم منې کړی او حجاب یې جبري کړی دی طالبان د ریز لري چې دا هرڅه د شریعت په چوکاټ کې په مخ وړي او د داخلي مسلې دي د دوی په وینا په کار نه د چنړيوال پکې کارول لري زازه او لونی وای نه غواړي چې افغانستان ته لاړ شي ځکه چې حالت به یې راتلونکو نه وي د مشال ریډیو خبريال وسیم سجاد ورسره خبرې کړې دي چې دا وخت یې ژوند څنګه روان دي
سپیشلی زازه په افغانستان کې د خزو د حقونو فعال و نو موړي په کور کې مهنم نه لرو او ژوند یې پس د هغې نور هم ګران شو کله چې طالبانو په خزو بغیر د محرم نه د کور نه په وتلو بندیز ولګو سپیشلی مجبوره شوه چې د بچو د تعلیم او نفقه تامین کولو لپاره 2 کاله وړاندې پیښور ته کډه شي نوموړي د خپل هجرت قصه مشال ریډیو ته صداسې وکړه
زه په کور کې نارینه نه لرم او الته چې و د کور نفقه د مونږ په خپل غاړه و او دوه وړي لونه مې لکه خونځې ته تلل مکتب ته تلل نو کله چې طالبان راغلل او مونږه کارونه هم لاړل بند شول یعنی مونږه نه پرې خولو چې خپل وظیفو ته لاړ شو او د ما بچي چې تعلیم یې کول هغه هم په کور کې نستلې او یو سلسله نور مشکلات چې هغه د محرم یا نور مشکلات د خزو د پاره بندیزونه زیات شول نو زه پاکستان ته راغلم او دلته چې راغلم الحمدلله شکر ده دغه زخپل هم کار کوم مشر لور می هم کار کوي او د دوه وړي لونه می چي دی هغه ما په سکول کې شامل کړلې مکتب ته زی
سپیشلی زازای د خپل یو لسکلن لور سن ازازای نه وختقان چکړو چې هغه د هلکان غوند ښکار شي چې دوی وکول شي چې د بازار کارونه تر سره کړی سن ازازای په پیښور کې خوشاله ده ځکه چې هغه کول شي چې د انجونو غوند ژوند وکړي خو د پاکستان د غامر چې اسناد نه لرونکو کډوال دی خپل وطنونو ته ستانه شي اندېښمنه کړې ده سنا زازای مشال ریډیو ته ویل
او زه ډیره خوشاله یم ځکه چې زه یو جلکی وانتې ژوند کوی شم او غواړم جلکی وانتې اوسم او اوس مکتب ته تللی شم افغانستان کې مکتب ته نشم په افغانستان کې خو درس او تعلیم نشته او هلته جنکی مکتب ته نشي تللی او دلته ما چې کوم یو صنفیانه دي هغوی به ډاکټر یا انجینیر یا کوم رشته چې خوښه وي هغه کې ورسي خو زه به هلته بېتعلمه پاتې
د سپیشلی زازۍ دوه لور یعنې ښکلا زازۍ او سنا زازۍ په پیښور کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی دی او ویریږي که افغانستان ته واپس ستانه کړل شي نو زده کړې به یې نیمګړې پاتې شي سنا په پیښور کې د سلورم جماعت زده کوونکی ده او ښکلا د نهم جماعت زده کوونکی ده. ښکلا زازی د خپلو زده کړو په اړه مشال ریډیو ته صدا سی ویل،
اوس دلته درس لکه خپل زړه نه یایم او که مو څوک بیا وسته افغانستان ته هلته مونې درس لکه بند کی زه به بیخي لکه رواني لحاظ زه به لکه ډیره وزورېږم.
د پاکستان حکومت امر کړو چې بے اسناده کډوال دی د نومبر د اولی نیټې پورې د پاکستان نه وځي کنه دوی به په زبردستۍ سره وباسل شي. د خیبر پختونخوا د داخله او قبایلی چارو د وزارت د شمیرو تر مخه په 13 میاشت کې د 200,000 نه زیات افغان کډوال افغانستان ته واپس ستانه شوي. سپیشلی ځای افغانستان ته تلل نه غواړي ځکه چې هلته ژوند د ګواښ سره مخ دی او په تمه ده چې کم دریم ملک ته لاړه شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزه خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجه
د مشال رادیوي مجله
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندره جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه وری. د پاکستان بهرنی قرضونه مخ په زیاتې دوه د سرکاري شمیرو تر مخه تر اوسه پورې اخیستل شو یو سلسلیرش ارب ډالرو پورونو کې تر نیمای زیات یې له چین ترلاسه شوې دي. که څه هم د پاکستان چارواکي وای دا قرضونه لوی مسله نه بلکې د اقتصادي بهترولو لپاره ضروری اقدامات دي، خو سیړونکو فکر کوي چې بهرنی پورونه خطرناک حد ته زیات شوې دي. د سیړونکو په خبره د چین اقتصادي پالیسۍ داسې ښایي چې هیوادونه یې په پورونو کې بند کړي او ګټه یې اخیستی دی. آیا پاکستان دا پور پرې کولی شي؟ دوی سره سلارې چارې شته دي. بشیر غواخ په دې اړه رپورت لري.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وایي د چین قرضونه او پنګونه د اندېښنې نه بلکې د هیواد د اقتصاد بهترولو لپاره د ارزښت وړ دي. کاکړ د نومبر په 13مه امریکا غږ سره په مرکه کې د تفصیل ورکولو پرته وویل چې اسلام آباد د چین د څه د پاسه وش پته عرب ډالرو پور خلاصولو لپاره پلان لري.
دوز بجټری سپورت وچ وی هاف ریسیوډ
دوی د بجټ د ملاتړ لپاره مخته د چین راخړې پیسې ډیر اهمیت لري. موږ د قرضونو د خلاصولو او اقتصادي بهتري لپاره ضروری ګامونه اخیستي او په وړه او لوی کچه مو ځینی اصلاحات کړی دي. چین بدلته خپل پنګونه جاری وساتي ځکه چې هغه ته د پاکستان د مارکیټ او په سیمه کې د موقعیت اهمیت معلوم دی. دا هم واضح ده چې دوی به موږ هڅوي چې لاخ امنیت او باثبات سیاسي چاپیریال برابر کړو. موږ لاور د مخه د بهتر اقتصادي چاپیریال برابرولو لپاره دغه کارونه کوو. چین د پاکستان سره د اقتصادي راهداري پروژه کې 15 ارب ډالره پانګونه کړې ده. د بلوچستان گوادر بندر د دې او د چین د کړې او سړک یا بیلټ اینڈ روډ د پروژې لوی برخه ده. د پاکستان سٹیټ بینک شمیرې ښیي چې چین د دغې پانګونې ترڅنګ پاکستان ته له 2000 کال راهیسې 8.3 ارب ډالر پور هم ورکړی دی. د اقتصادي چارو پوه انور شاه وایي د پاکستاني چارواکو پر داوو سربیره هم هغه ته نه ښکاري چې اسلام آباد دې د پورونو ادا کولو جوګوي. هغه د نومبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې چین د پورونو نه خلاصونکو هیوادونو څخه د څه مودې لپاره بندرونه او کانونه نیولې دي، نو ځکه هغه اندېښنه لري چې ښایي د پاکستان سره هم داسې وشي.
کمرشل قرضې کنه داسې قرضې اصل نه دی بیا دی چې لکه کله ډی یا خو به ورکې یا نه ورکې بیا رسکې بلکې بھائی لکه بیا به ټایم بایږي. نو بیا چې څنګه لکه په عام پرسنل لون کې دی چې نه خلک چاته وي ته مار خپل ګاډی راکا یا خپل پټی راکا یا خپل کور راکا. نو داسې بیا دوی داسې سیزنو ډیمانډ کولی شي لکه مطلب دار چیرې موږ له بګې سی پیک ته روټ ته داره ته راغی. بلوچستان کې ډېر شي مانس دی، مانس کې والا منرلز دی.
د پاکستان دولتي بانک د ویپانې تر مخه په ټوله کې دغه هیواد د 2023 کال د جون تر میاشتې پورې 140 ارب ډالر بهرني قرضونه اخیستي دي. دغه قرضونه د چین، سعودي عرب، متحده عرب اماراتو، امریکا او نړیوال مالی صندوقه اخیستل شوې دي. د چین د سیاسي اقتصاد د چارو شنونکي جلال بازوان وایي د غربي هیوادونو پورونه تر ډیره په سیاسي خود چین هغه په کاروباری راکړه ورکړه ولاړوي. د نوموړي په وینا د اسلام آباد او بیجینګ د ښې دوستۍ داوی په خپل ځای خو چین بخه مخه هغه لارې لټوي چې څنګه له پاکستان خپل پیسې اصول کړي.
پاکستان ته دغه د قرضې د اخیستو کوم نشه چې لګېدلې ده، کوم اډکشن چې ورته شوی دی، د دې نه د خلاصي د اقل لار نشته ده. دا که ته پاکستان مسله ده چې باروینګ اډکټ دی. یو بل مشکل دا چې پاکستان داسې فکر کولو چې دا روپۍ انویسټمنټ چې په پاکستان کې کیږي دا به موږ ته لکه د مرستو په شکل کې پاتې کیږي، لکه امریکایي نه موږ نه به غوښتون کې نه وي. بدبختانه په چین کې دا دغه نشته ده. د هغوی سوچ او فکر دا دی چې نه زه به تاسو سره انډیوالي پالم، دوستی به در سره کوم، خو لیکن دا زما سره انډیوالي او دوستی چې کوم دا هغه د پښتو متل دی چې ورورولي به کو خو حساب تر منځه. نو دا کلته یو غلط فهمي په پاکستان کې وجود لري.
د بازوان په وینا په پاکستان کې پر چینایانو بریدونه او سیاسي بې ثباتي د چینایي پروژو د ځنډ سبب کیږي چې له وجې د سود لرونکو پورونو حجم زیاتېږي. بے امنی په ځنګړي ډول په بلوچستان کې لوی مسله ده، چرته چې له پاکستانه ازادي غوښتون کې بلوچ وسلوالې ډلې چین ته د وسایلو د قبضه کوونکو په سترګه ګوري او حمله پرې کوي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د پاکستان نگران وفاقی حکومت د سپریم کورټ د هغه فیصله خلاف اپیل کړی چې لمخې په پوځي عدالتونو کې په عام خلکو مقدمه چلول غیر آئینی ګرځول شوې دي. د پاکستان د سلور واړو صوبو نگران حکومتونو هم د دې عدالت د فیصله خلاف اپیلونه جمع کړي، خو د سند صوبې هغه بیا خپل اپیل بیرته اخیسته. تر دې وړاندې د پاکستان سینټ بیا د پوځي عدالتونو په حق کې قراردادونه منظور کړي وو. دا چې د دې اپیلونو اوریدنه به کله کې او په اړه یې د قانوني چارو پوهان څه نظر لري، د راشد خټک ریپورت کې تفصیل اورو.
د پاکستان نگران وفاقي حکومت د سپریم کورټ ته فیصله خلاف اپیل کړی د کوم تر مخه چې په پوځي عدالتونو کې په عام خلکو مقدمه چلول غیر قانوني او غیر آئینی ګرځول شوې دي. د سپریم کورټ 15 کسیز بنچ په 3 اکتوبر په خپل مختصره فیصله کې ویلو چې په عام خلکو په پوځي عدالتونو کې مقدمه چلول غیر آئینی دي. د سپریم کورټ تفصیلي فیصله تر اوسه نه درغله. په نهمه مئی د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو نه پس د هغه پلویانو او د ګوند غړو پر تشدد احتجاج کړو چې حکومتي او پوځي ودانۍ او تاسیسات ته پکې ځان رسېدلو. حکومت په دې تړاو په 2 کسانو په پوځي عدالتونو کې د مقدمې چلولو فیصله کړې وه، خو د حکومت د فیصلې خلاف په خوانی چیف جسټس جواد خواجه د پیپل پارټي یو مشر اعتزاز حسن او نورو په سپریم کورټ کې اپیلونه کړي وو. د سپریم کورټ د 3 اکتوبر د فیصلې نه پس په سینټ کې یو قرارداد هم د پوځي عدالتونو په حق کې منظور شوی وو. د قرارداد د منظورېدو نه پس د داخله چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي په ډېړه جی این این ټی وی ته ویلي وو.
ظاهر ہے اس میں لا میں بہت سارے ایشوز ہیں، لا میکرز کا ہے، پھر پروسیکیوشنز کے ایشو ہیں.
ویسے اور قانون کی ڈیر استون جی دی دا قانون جوڑون کو اور استغاثے مسئلے دی زکہ ملزمان تو خلاشن سزاگان نور کول کی لک سنگ چ فوزی عدالتوں اور کوی کلا چ فوزی تاسیسات و حملہ و شنو دخا قسم مطمئن کول ہم ضروری پچا چ حملہ شوی وی پ پیخور کے دی پی ایس حملے نہ پس فوزی عدالتوں پر برک زما خپل تجربہ ہم شتا پ بلوچستان کلا سے پخا تر گرو چ مقدمے پر نہ چلے دی فوزی عدالتوں کے ہوائی مقدمہ اور دنا وش و سزاگان اور کول شی او امنیت ہم خشو
نوڈر میں فرق بھی پڑا.
د وفاقی حکومت د اپیل نه وړاندې صوبایي حکومتونو هم د سپریم کورټ ته فیصله خلاف اپیلونه کړي وو، خو د سند د صوبایي حکومت د ویان د اعلان تر مخه دوی د اپیل بیرته اخیسته دي. د سند حکومت د پریکړې په اړه د سوال په ځواب کې په اسلام آباد کې د ډان روز پاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال لډو ته ویل
کې ټیکر جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ وہ 2-3 ماہ کی جو ہے
نسیم نگران وزیر اعلی دا مناسب ہونا کرنا چاہتا سو میاشت حکومت پر دوران کے زان متنازع کری ہوئی دا ہم وجہ صوبائی کبینے دا اپیل منظوری نہ دور کرے بل نگران حکومت تو رزنے چارو دا پارائی دا اپیل کول دا خاغ کار نہ دے بلا خبر دارا چھ سندھ سپریم کورٹ تا فیصلے نہ متاثر شوئے ہم نہ دے لیکن چھ پسند کے پوزی عدلتوں نشتا
سندھ تو ایک غریب نہیں ہے کیونکہ سندھ میں تو ملٹری کورٹس ہی نہیں ہے.
د وفاقي او صوبایي حکومتونو د اپیلونو په هکله قانون پوهان و چې د اوریدنې لپاره جوړېدونکي بینچ او د سپریم کورټ د 3 اکتوبر تفصیلي فیصله جاري کېدونه پس په دې خبره کول اسان وي. په کوټه کې قانون پوه همایون کسی اډوکیټ په دې اړه د مشال لړیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
اوس په دا کتل وی چې د دې شپږ ممبران بنچ جوړی شي او دغه جوړی شي یا تریم غټ جوړی قاضی فیضی صاحب خپل برخه جوړی شي کنه جوړی شي دا به ډیر مهم او بل خبر دا چې دوی دا یو پلی اخیسته د ټیکنیکل گراوند دا پلی اخیسته چې دا سر دا بنچ او دا غیر عیني جوړ شوی یعنی دا کوم بنچ دا فیصله کړی و دا چیف جسټیس هغه ټیم د اختیار نه درلود چې دا بنچ جوړ کړی وای نو دغه ټیکنیکل گراوند د پردا بنیاد باندې اکسپټیدل شي او کېدل شي پردا بنیاد باندې دغه عدالتي فیصله چې دا دغه شي reconsider situation.
د یادونه ورده چې د پوځي عدالتونو خلاف فیصله ورکوونکي بنچ کې شامل جدان سمو د وړاندې د پوځي عدالتونو په حق کې وو. دوی د پېښور هایکورت ته خاغه وخت چیف جسټس وکر سیټ خاغه فیصله هم معطله کړې وه چې د پوځي عدالتونو لخوا عامو خلکو ته ورکړل شوې سزاګانو خلاف یې اورولې وه. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو د جمهوري ارزښتونو پالونکي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او په زور له ملکه د ایستل کېدو پر ضد یو وار بیا احتجاج شوی. د نومبر په 13 شوي د دې احتجاج تابع د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړې کمیټې کړې وه چې د سیاسي ګوندونو غړو، وکیلانو، د بشري حقوقو فعالانو هم پکې برخه واخیسته. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د نومبر له اول نیټې راهیسې د بې اسناد بهرنیانو ایستلو ته دوام ورکړی چې زیاتره یې افغان کډوال دي. د کوز جنوبی وزیرستان په انګور اډه کې د افغانستان لپاره د پاسپورت او ویزې پر ضد پرلت نن په شپږمه ورځ هم دوام لري. بلخوا د کوز جنوبی وزیرستان ضلعي انتظامیه وایي د پاسپورت او ویزې شرط د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لګولې او دوی به یې عملي کوي. په یعنې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لسګونه غړو او پلویانو په چمن کې د احتجاجي پرلت په ملاتړ هغه اخاره تر کوټې پورې لاریون ته په درېمه ورځ هم دوام ورکړی. دا په داسې حال کې دا چې د اکتوبر له 28 راهیسې په چمن کې د سیاسي ګوندونو، تاجرانو او پنډیانو اتحادیه لخوا پرلت هم دوام لري. دوی د افغانستان لپاره په تاګ راتګ د ویزه او پاسپورت شرط نه مني. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ غړي خوني یو مشروای دی وی تګلارې له مکمل کېدو وروسته به د پاکستان له کراچۍ څخه د افغان سوداګرو خو او شا درې نیم زره ایثار کړل شو کنټینرونو د لیګد بهیر پیلېږي. د یادونه داسې د کراچۍ په بندر کې خو او شا له دریو میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو خو او شا 4000 کنټینرونه بند پاتې دي. او د ملګرو ملتونو یو ډلې نن ویل چې د غزې تر ټولو لوی روغتون کې 201 نوي ناروغان وروسته له هغې پاتې دي چې اسرایلي پوځیانو نور له سیمې وستلي. اسرایل د اوږدې مودې راهیسې تور لګوي چې حماس د شفا د روغتون دننه او لاندې پراخې قوماندې پوستې ساتي. امریکا او یورپي اتحادیې حماس یوه ترهګره ډله پیژندلې ده. د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو واورید او اوس ورزو د نړیوالو ریپورتونو په لور. د ملګرو ملتونو یو ډل وایي د لسګونو ماشومانو په ګډون ته 290 زیات ناروغان د غزې له یو لوی روغتون وتلو ته مجبور شوي دي. په غزه کې د روانې جګړې یو نیمه میاشت پوره شوې ده. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر وایي د اسرائیل او فلسطین افراطي ډلې له جګړې وروسته باید غزې تړانګه د فلسطینی ادارې لخوا کنټرول شي. بلخوا د جرمنی وزیر اعظم خپل اسرائیلی سیال سره په ټلیفوني خبرو کې په غزه کې د بشري اوربند غوښتنه کړې ده. په دې حکله تفصیل د صالح محمد صالح ریپورت کې اورو.
په غزه تړنګ کې د جګړې په دوام د ملګرو ملتونو یوې ډلې نن یک شنبه اعلان وکړ چې 201 نوي ناروغان د غزه له تر ټولو لوی روغتون څخه ووتل. د دې ډلې په خبره په ایستل سو ناروغانو کې 2 ماشومان هم شامل دي چې په ډیر بد روغتیایي وضعیت کې دي. په دغو سلګونو کسانو کې داسې وګړي هم شته چې تروما یا شدید ټپونه لري یا هم داسې ناروغان دي چې ملاوی ټپي سوي او سم حرکت نسی کولی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې یو ټیم ورسره له هغه وکولای سول د شفا پونوم روغتون د یو ساعت لپاره وګوري چې شاوخوا 2500 به کور سوي کسان، ناروغان او روغتیایي کارکونکو له دې روغتون څخه د شنبه پر سهار ووتل. د دې سازمان په وینا 25 روغتیایي کارکونکو د ناروغانو ترڅنګ پاتې دي. اسرائیل ادعا کړې چې تر دې روغتون لاندې د حماس افراطي ډلې د سوق او اداري مرکز ته هغه ادعا چې د اسوسییټډ پریس خبري اجنس پوینا حماس ډله او دروختون کارکونکي ردوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله د تروریستي سازمان په توګه پیژني. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ له جګړې وروسته باید غزه تړانګه د فلسطینی ادارې لخوا کنټرول شي. بایدن په هغه مقاله کې چې واشنگتن پوسټ رسپانې پرون شنبه خبره کړې ویلي، په داسل کې چې د سولې لپاره هڅه کوي، غزه تړانګه او لویدیځ غاړه باید تر واحد جوړښت لاندې او په نهایت کې د فلسطینی ادارې لخوا کنټرول سي. بلخوا د جرمني صدر اعظم اولف شولتس له خپل اسرائیلي سیال بنیامین نتانیاهو سره په پرونو یو ټلیفوني خبرو کې په غزه تړانګه کې د بشري اوربند غوښتنه وکړه. د جرمنی د حکومت مرستیال ویاندې کریستیان هوفمن پرون شنبه په برلین کې ویلي، صدر اعظم شولتس په غزه تړنګ کې د خلکو د بشري وضعیت د بهتري پر ارزښت ټینګار وکړ. د جرمنی خبری اژانس د خبر لمخې په دې ټلیفوني تماس کې شولتس د اسرائیل خلکو سره د جرمنی پر پیوستون هم ټینګار وکړ. اخوا د ایران یو مخکښ سیاستوال پرون شنبه خبرداری ورکړ چې ایران باید د غزه تړنګ په جګړه کې شکیل نسی. غلام علی حداد عادل په تهران کې اعتماد ورسپنې ته په خبرو کې ویلي، په ایران کې هغه کسان چې غواړي د غزه په جګړه کې شکیل سي باید وپوهیږي چې دا هغه څه دي چې د پوینا په خپل د اسرائیل رژیم غواړي. حداد عادل زیاته کړه چې په دې جګړه کې د ایران ګډون به د امریکا له متحده ایالاتونو سره د جګړې سبب سي، او په داسې جګړه کې به اسرائیل په خوندي اړخ کې وي. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه ویلي چې د اسرائیلي ځواکونو او حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل سوو کسانو شمیر 2300 ته رسیدلی دی. اسرائیل د حماس ډلې پر خلاف پر غزه خپلې حملې وروسته له هغې زیاتې کړې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په خپلو حملو سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او څه باندې 200 نور کسان یرغمل کړل.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ته کوم او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د مشال رادیو خبرونه کې ورته یو بل ریپورت ته د افغانستان د خبريالانو مرکز وای په دغه هیواد کې په آزاد رسنیو فشارونه نور هم زیات شوې دي. دغه تنظیم په خپل شپږ میاشتنی ریپورت کې ویلي په افغانستان کې په خپل سری ډول د خبريالانو نیول هم زیات شوې دي. ځینې تنظیمونه وای په افغانستان کې د آزاد رسنیو وضعیت تر هغه څه چې په ریپورتونو کې خول کیږي زیات کړکې چنده. په دې حقله تفصيل د صالح محمد صالح ریپورت کې اورو.
د افغانستان د خبريالانو مرکز یا اي اف جي سي وي په افغانستان کې پر آزاد رسنیو د طالبانو د حکومت فشارونه زیات سي دي. دغه مرکز پرون په خپل شپږ میاشتنی راپور کې ویلي، په دې موده کې د رسنیو کاري محتوا هم بدله سوې او د خبريالانو د نیولو پیښې هم زیاتې سوې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په وینا، یوازې په ولایتونو کې نه بلکې کابل کې هم د آزادو رسنیو عادي بهیر ګډوډ شوی او د آزادو یا هم تحقیقاتي راپورونو او چلنجونکو پروګرامونو جوړول د محدودیتونو له کبله ختم سوي دي. د خبريالانو دغه مرکز وایي پر آزادو مطبوعاتو فشارونه د دې سبب سوي چې دغه رسنۍ یوازې پر انسان دوستانه پیښو، بشري مرستو یا هم تعلیمي پروګرامونو زیات تمرکز وکړي، داسې محتوا چې د طالبانو د تایید وړ وي. د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل مو پوښتي، طالبانو په خپل ځبان دي دوه کلن واکمنۍ کې ولی پر آزاد او خبريالانو او رسنیو فشارونه زیات کړي دي؟
ځکه چې د طالبانو اداره غواړي چې د افغانستان رسنۍ او ژورنالستان هم دغه سي رول ادا کړي لکه څنګه چې په ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان یا په ځینو نورو هیوادونو کې چلته د رسنیو د آزادۍ محدودیت دی. دوی هم غواړي دغه محدودیت په افغانستان کې پلی کړي. د دوی پالیسي دغسې ده چې یوازې آزادې رسنۍ باید د ملي راډیو ټلویزیون په څیر باندې د دولتي دستګاه خبرونه خپاره کړي او هغه څه چې ملي امنیتي غواړي یا وزارت داخله غواړي هغه خبرونه خپاره شي، چې په دې اساس باندې په خبريالانو په رسنیو باندې فشارونه دوامدار دي او ورځ تر بلې زیاتېږي.
بلخوا د آزاد رسنوی د ملاتړ بنسټ یا نئی مشر ظریف کریمی وی په افغانستان کې د آزاد رسنوی فعالیت ورځ په ورځ زیانمنیږي.
فعالیت رسانه های آزاد، آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و
په افغانستان کې تر سیاسي بدلونونو وروسته د آزاد رسنیو فعالیت د بیان آزادي اطلاعاتو ته لاسرسي او رسنیز کار له خنډ سره مخامخ شو. د بده مرغه هر ورځ د بیان د آزادي اطلاعاتو ترلاسه کولو او انتقاد د حق د خرابېدو شاهدان یو.
د افغانستان د خبرلانو مرکز په راپور کې ویل سوي چې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبرلانو له آزادیو د سرغړونې لږ تر لږه 15 پیښې ثبت سوي چې په هغو کې د خبرلانو د نیولو 3 پیښې او د ګواښلو 24 پیښې شاملې دي. د راپور له مخې د خبرلانو د نیولو ټول اقدامات د طالبانو د استخباراتو لخوا سوي او د خبرلانو یا هم رسنیو په ګواښلو کې د استخباراتو ترڅنګ د طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزارت او د امر بالمعروف وزارت شامل دي. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې 281 رسنۍ تړل سوي دي او له 1,858 رسنیزو کارکوونکو څخه یوازې 4,500 کار کوي. د طالبانو ویاندویانو مخکې د زیاتو رسنیو د تړل کېدو علت د دوی مالي ستونزې بللې وې. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي پر آزادو رسنیو او خبریالانو لګول سوي محدودیتونه د دوی له قانوني حق سرغړونه ده چې نه یوازې ګټه نه کوي بلکې د هیواد پر اطلاع رسونې او پرمختګ ناوړه اغیز کوي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلورنیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې پولیسو د هغو خلکو خلاف اقداماتو لړۍ تیزه کړې ده چې د 13 کلونو نه په کم عمره الکانو سیګریټ خرڅوي. پولیس وایي دوی د هغو ټولو دکاندارانو خلاف له قانون سره سم کاروي کوي چې په دې کار کې ښکېل ومندل شي. ځای خلک د دې ګام هرکلی کوي، وایي چې نه یوازې د کم عمرو لخوا د سیګریټو اسکل تاواني دي، بلکې د کور مشران هم په خپلو ماشومانو دې له دکانونو سیګریټ نه ورغواړي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه ریپورت لري.
د سوات پولیس مشر ڈی پی او شفیع الله ګنڈاپور ټوله ضلع کې سلیش تاڼو او ګشکونکو پولیسو ته احکامات جاری کړي چې کوم دکاندار د 13 کالو نه کم عمر ماشومانو باندې سیګریټ خرڅوي د هغوی په ضد قانوني کاروي وکړي. پولیس مشر خبریالانو سره خبرو کې ویل چې کال 2002 کې جوړ کړی شوی قانون مطابق په کم عمر ماشومانو سیګریټ خرڅول جرم دی.
دا مزرسیت شیونه چې کم دی، دا نشاور چې کم سی نیکوټین دی، سیګریټ دی، چې دا په دوی باندې هرگز هرگز د خرڅولو دا غلطی دوی ونه کی، کنه دوی خلاف به زه لازمن ډیفینیټلی به زه قانوني کاروای کوم او ان شاء الله جنوینی کمیونټی چې کوم ده اب په دې سره ما سره ودریږي. دا قانون چې کوم دی دا صرف اور صرف 18 سال نه کم عمر باندې چې دوی دا خرڅول کوي هغه د پاره به دا لاګو کیږي ان شاء الله.
د سواد سیدو شریف دکاندار محمد غفار وای چې دوی د وړاندې نه ماشومانو ته سیګریټ نه ورکوي، ځکه چې د سیګریټ جوړونکو کمپنیانو هم دغه هدایت دوی ته جاری کړي، خو باز دکانداران ماشومانو ته سیګریټ ورکوي.
ماشومان ازي اکثر وای یاره روډ لوړم یا دار لوړم یا نکړ وړم نو موږ ته یاره هغه خپل راولي کنه خبي نو ماشومان موږ سیګریټ نه ورکوي. په دې ذات باندې بل بچی ورکړو سبا ما بچم بل دکان ته شغله ورکول شي بیا سیګریټ څخه شیخونه نه سیګریټ خشه لري سړی یاره وړو لور کیږي کی نو خو خبره نه ده
تاسو خرڅو یاره
ها خرڅول جدا خبره ده خو لوی راځي دا کول ورکول دی هغه عادت یې مخ خلک اکثر دی لوی ته وایم یاره اس کوم دا خشه نه دی بده سیته باندې نقصان هم مالی نقصان دی هم جانی نقصان دی هر طرف نقصان دی نو خو خبره نه نه چې نس کی نو خو خبره ده.
د سواد سید شریف روغتون میډیکل افسر ډاکټر نجیب الله وای چې د سروې مطابق ټول پاکستان کې 20% خلک سیګریټ استعمالوي، په دغه کې 9% خزي شامل دي. په پاکستان کې 15% مړو کې د سیګریټ استعمالونکو وي، د سیګریټ نه یو شمېر ناروغي ولاړېږي.
موزیره سرزر خبرې وکړو کینسر په وجود کې د خپلې د کینسر نواله د غټو کلمې د کینسر پوری ده مېدی د کینسر پوری د چې د کاسکې سینې بیماریانی لګی د زړه بیماریانی لګی د فالج بیماری چې دغه انسان ته لګی بلکې ایون شوګر چې دغه انسان ته سیګریټ ته سره کېدې شي او غاخون مسئلے چې هغه نه دی سیګریټ تر اسه لګي زم زم خدا المیه سو په دفتر کې ناسي کې بغاړي کې ناسي کې په پارک کې ناسي خو سیګریټ په لګولې او دا په دې ماشومان باندې دې غلط اثر چیرې دا پرې باسي موږ ډی پی او سب چې دا کوم قدم مغسته دی زه خو هم دا پکار دا ده چې حکومت پاکستان په ټول پاکستان کې نافذ کی او زم چې ایون دا وسره هم وکړي چې په پبلک سپیسز کې چې کوم خلک سیګریټس کې پاغي باندې هم پابندی ولګي.
د سوات پولیس وایي چې کال 2002 کې د پاکستان قانون مطابق په ماشومانو سیګریټ خرڅول جرم ګرځولای شوی. د قانون اتمې ماده تر سوري لاندې کوم دکاندار چې هم په ماشوم سیګریټ خرڅ کړي هغه به 15000 روپۍ جرمانه کیږي. که دغه عمل دوباره دکاندار وکړي نو 100000 روپۍ جرمانه او 3 میاشتې قید ورته ورکولای کیدی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورته یو بل ریپورت ته د پاکستان د وچو میوو کاروبار کوونکو اتحادیه وای د افغانستان سره په پوله په سرحدي دروازو د زیاتو ټیکسونو او کسٹم ډیوټۍ لوجه په پاکستان کې د وچو میوو کاروبار ته سخت تاوان اوخته دي. د دوی په وینا په پاکستان کې دا کاروبار تر 80% پورې اغیزمن شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نگران وفاق حکومت په افغان ترانزیت ټریډ لوزنامه کې په 200 شیانو بندیزونه ولګول چې پکې وچې میوه هم شامل دي. نور حال له مجید بابا راوړو.
د پاکستان د وچو میوو د کاروباریانو اتحادیه وایي چې د افغانستان سره په تجارت د یو شمیر نو مالیو لامل د وچو میوو 80% کاروبار ختم شوی دی. د نومبر پر 18 مشال لیډیو سره په خبرو کې د آل پاکستان ډرای فروټ اسوسییشن مرکزی جنرل سیکرټری سید عمر الحسن وویل چې په افغان ترانزیت ټریډ لوزنامه کې تازه بدلون او په پوله د زیاتې کسٹم ډیوټۍ او ټیکسونو لامل قانوني کاروبار ډیر زیات کم شوی دی.
دا وچو میوو درآمد تر 80% کم شوی دی. مخکې به چې د 100 روپو کاروبار کېده اوس هغه په مشکله 15% پاتې دی. وچه میوه لکه انځر، بادام او ګڼ شمېر نورې میوې افغانستان نه راځي. داسې پسته ټوله د ایران نه درآمد کیږي، کاجو د ویتنام او هند نه راځي. نو دا ټولې میوې به د افغان ترانزیت ټریډ په ذریعه د بندر عباس او بیا به د تورخم او چمن له لارې پاکستان ته درآمد کیدې. اوس د نورو مالیو له امله که تاسو د کراچۍ د کسٹم نه تپوسو کې نو هیڅ چا وچا میوه نه ده درآمد کړې، خو د کراچۍ او د ملک ټول بازارونه د وچې میوې نه ډک دي. دا ټول د قاچا
د پاکستان نگران وفاقی حکومت د اکتوبر په 14 د افغان ترانزیت ٹریڈ په تړون کې په ګڼ شمیر واردونکو توکو د 10% نه زیات انتظامی خرچه او داراز د افغان ترانزیت ٹریڈ په نامه توکي افغانستان کې خپل اخیری منزل ته رسیدو پورې د نغدو پیسو د ضمانتونو پاکستانی بینکونو سره اخودل شامل کړي. خو په کوټه کې د وچې میوې د درآمد او برآمد یوې کمپنۍ سلیم ٹریډرز مشر سلیم شهزاد وایي چې د نوو سرحدي قوانینو او د افغانانو د ویشتو له امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاروبار کوونکو ترمنځ باور ورس تر بلی کمیږي.
ذاتی کاروبار مې ته ډېر اثر پېو چې اوس لکه زه یو افغانستان والو سړی او چې زه هغه مونږ ته ټرست کوم او د ته چې پاکستان دا خبرې وکړي چې بای دا د تن روان دي نو زما غا ټرست کمیږي لګیا دي. بیا به کوم افغاني سړی چې په ما مونږ ته ټرست کو چې دا پاکستانی دی هغه به مال زما په چې دی ٹرسٹنگ مونږ ته مال راکو یا زما انویسټمنٹ 10 کروڑ او هغه به مال 10 کروڑ مال راکو اوس هغه انویسټمنٹ او ٹرسٹمنٹ هغه کم شوی دی. هغه نه هغه سره زموږ مال هم کم شوی دی، هغه سره زموږ کاروبار هم کم شوی دی، هغه سره زما ان هم کم شوی دی، اوټ هم کم شوی دی.
د پاکستان د وچو میوو د اتحادیې په خبره 80% وچې میوې لکه بادام، پستا، کاجو، غوزان، کوپرا، کشمش، چلغوزي، مونپلي، چڼې د افغانستان نه پاکستان ته درآمد کیږي او بیا د پاکستان نه نورو هیوادونو ته هم استول کیږي. خو د پیښور د وچو میوو د کاروباریانو اتحادیه وایي چې په اشرف روډ د وچو میوو تر 500 هولسیل دوکانونه وو چې پکې اوس 200 دوکانونه پاتې دي.
بارډر بند دی، بالکل سوداګانی ناراضي او چې دینو زمو پاکستان چې کم دی کسٹم او ټیکس دومره زیات کړی دی، کرایانی دومره زیات دی. رجی دا 2015 خبره ده کوم 6-12 روپۍ پورې 3 کیلو په دې باندې کړی وا او کسٹم اوس کم نه دی د تقریبا 140 نواله 200 روپۍ پورې 3 کیلو شو. نو دومره د 2015 ګوري 2023 ګوري 200 روپۍ چې کم دی 190-180 روپے پسی کلو باندھ دا کری چکم دے کسٹم ہوتے سودا بڑا اس جی بالکل پخت میں دو دیا سرخم باندھ دا وانا باندھے غلام خان باندھے چمن باندھے ددی دے سمرا بارڈر سیدھی جی پاکستان تپ دے لارو بدا سودا گا نراس لے
د پاکستان د ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتارٹی د شمیرو لمخه پاکستان په 2023 میلادي کال کې صد پاسه د 15 میلیونو ډالرو وچه میوه درآمد کړي وو چې دا په نړۍ کې پاکستان د وچو میوو د واردونکو لسم لوی هیواد جوړوي خو پاکستان بیا چین اټلی اردن او د مندني ختیځ هیوادونو ته په 2023 میلادي کال کې د 15 میلیونو ډالرو وچه میوه برآمد کړي ده
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ
د مشال رادیو خبرونه دي د نومبر په 13مه د پېښور په ایډوارډس کالج کې د پښتونخوا رنگونه په نومي ورځنۍ کلتوري میله وشوه په میله کې د کالج ګڼ شمېر زده کوونکو ګډون وکړ چې ځنو یې د سیمې روایتي جامې او خواړه نندارې ته وړاندې کړل په میله کې ځایي هنرمندانو سندرې ویلې او زده کوونکو ورته اتڼونه وکړل تفصیل د عظمت علي شاه رپورټ کې ورو
دا نومبر په 13مه پېښور ایڈوارډس کالج کې د پښتونخوا رنگونو په نوم یو ورځنی کلتوري میله ترسره شوه میله د ایڈوارډس کالج د پښتو ټولنې را جوړه کړې وه چې پکې د خیبر پښتونخوا کلتوري خوراکي جامې او نور شیان د نندارې لپاره ایښودي وو میله کې زده کوونکو په لاس جوړ شیان او د خیبر پښتونخوا د سیلګرۍ د ځایونو عکسونه هم لګولي وو د ایډوارډس کالج زده کوونکی صلاح الدین مشال ریډیو ته وویل چې د سټال مقصد یې کتونکو ته د باجاوړ د ځایي شیانو په اړه پوهاوی ورکول وو
زمنګ سره نپرایډ هم پدې کېشته ده زمنګ سره پکې رایس چکن دی چاولو دا زمنګ د باجاوړ پیداوار د خپل چاولې دی اغم دی زمنګ سره پکې دلته کې د انډو الواشته ده او زمنګ سره پکې ټول نډې بیسټ سوکړکو کم چې په تنور باندې پخېږي هغه سوکړکو زمنګ سشتره کم چې په تبخی باندې پخېږي سوکړک اغم زمنګ سشتره سو د کوکوړو په شکل کې
د کالج د انتظامی په وینا چې د میلی مقصد په کالج کې د مختلفو صوبوز د کوونکو او خلکو ته د خیبر پښتونخوا د مختلفو علاقو د کلتور په اړه پوهاوی ورکولو د کالج د کوونکو او د میلی یو تنظیم کوونکی محنور اسماعیل مشال ریډیو ته وویل چې کلتوري میله کې نه یوازې د پښتون بلکې د پنجاب بلوچستان چترال او نورو علاقو کلتور هم وړاندې کړی شوی دی
د دې ورځ د منځلو مقصد د امن پیغام دی چې پښتون قوم ته د کله هم د جنگجو په نظر ونه کتل شي ځکه چې یو پښتون قوم خو چې کومه علاقې سره تعلق ساتي یو خپل کلتور او یو خپل تاریخ لري
میلی ته راغلی اکیلا خان مشال ریډیو ته وویل چې داسې کلتوري میلی کول د وخت ضرورت دی چې ځوانان ته د خپل کلتور او تاریخ په اړه پوهاوی ملاويږي
نه صرف د پښتنو بلکې د هر څه د خلق کلتور سره تړلي خلق راغلي دي دلته او ګوري نو دا ډیره خبرې چې نړۍ یا کام د یوبل د کلتور نه خبر شي او یوبل او پیچني پرمختګ ټکیږي نو هغه به د کلتور سره کیږي پرمختګ ټکیږي نو هغه به د خپلې جبې سره کیږي او د خپلې جبې نه بغیر سوچ هم ممکن نه دی او پرمختګ هم ممکن نه دی
د میلی په پای کې د زده کوونکو لپاره د موسیقۍ تابعه هم شوی و چې پکې د پښتو سندرغاړي احمد ګل استاد او نور هنرمندانو سندرې ویلې عظمت علي شاه مشال ریډیو پېښور
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
د مشال ریډیو خبرونه اوري د نړۍ د نورو برخو په سیر په پاکستان کې هم هر کال د نومبر په 19مه د تشناب یا ټایلټ نړیواله ورځ منځل کیږي د دې ورځې د منځلو مقصد دا دی چې د ټایلټ د ارزښت پاړه په خلکو کې عامه پوهاوی زیات کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صحت محکمې په وینا د هیواد د ټولې آبادۍ یوازې 10% خلک ټایلټ لري. ډاکټران وایي د ټایلټونو د کمی یا نشټوالي له وجې نه یوازې په ټولنه کې ناپاکي زیاته وي، بلکې د ګڼو ناروغیو خورېدو سبب هم ګرځي. په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې اړه دا ریپورت برابر کړی.
نن د نړۍ د نورو برخو په ډول په پاکستان کې هم د تشناب نړیواله ورځ منځل کیږي، چې موخه په اولس کې نه یوازې د تشناب د کارونې او پاکۍ ترڅنګ د شارو سره سره په کلیوالو سیمو کې هم د تشناب د اهمیت په اړه په خلکو کې پوهنه راوستل دي. د یو شمېرې له مخې د پاکستان په څلور واړو صوبو کې په سلو کې 10 خلک داسې دي چې هغه د تشناب اساني یا سهولت نه لري. بیا په خاصه توګه د هېواد په غټ شارو کې د اولس لپاره عمومي تشنابونه ډېر کم دي. په دې اړه په کوټه کې د خیر ښېګڼې لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې سحر مشر ودود ترین راته وویل چې د انګریز په وخت کې جوړ شوي زیاتره تشنابونه یا پبلک ټوایلټونه اوس قبضه شوي دي او کوم پات دی هغه به د شاروالۍ لخوا بند پات دی.
د کوټي په شار کې د ننه زنانو ته کوم د ټوایلیټ مسلې چورپی شي دي. په کوټي کې د ننه مطلب دا وایي د شار پبلک ټوایلیټس په والا باندې چې د آبادی په بنیاد باندې کچیر د نور شارو سره کمپریشن دوله کړي وای، شاید کوټه د ګردو شارو سره د په مخوله چې سونی مطلب آبادی وله هغه په بنیاد باندې سونی مطلب پبلک ټوایلیټس ولې د بده مرغ دارنګ وسولې چې په ادارو کې د ننه هم او به مطلب سیاسي بندون هم ورسره اقتدار لاله چې او ډیر دارنګ ځاینه ولې په دې کې کوم ټوایلیټونه ولې دا استه استه چې دغه خلکو ته لاټېدل او هغه چې دغه خپل دوکانونه جوړولې خالي چې د پرنس روډ واخ په دې بندرې ولې او اوس یو هم نسته مطلب څوک د چوټ دوکان جوړ شي څوک چې دغه کوکا جوړ وسول څوک څنګه دی.
د تشنابو د نشټوال لا ملکه یو اړخت نارینه شاریان په مشکل کې دی. نو بل په لوته هغه مېرمنې څوک چې د کور څخه بار کار کوي یا بازارو ته د سودا لپاره ځي دغه لپاره هم د تشناب ستونزه ډیره زیاته ده. په دې ترڅ کې د مشال ریډو سره په خبرو کې د کوټي نامتو د روغتیا زنانه کارپو ډاکټر عائشه صدیقه وویل چې ټوله ورځ په مسانه کې د بولو د درولو څخه بیلابیل ناروغۍ رامنځته کیږي.
دا زموږ شیزي زنانی چې دی هغه په بازار کې ګرځي خوران شاپینګ کوي یا د کور سودا ده یا بل شی دی او کور ته چولار سی وذ فل بلډر نو دا بولې چې دوی ټینګ کړي په دا چې دی دا بکټیریا جراثیم چې دی هغه الته ودرېږي لکه پر چت باندې چې اوبه ولاړی یا په کډی کې اوبه ولاړی نو دغه تراز دا بولی کا مسانه کې تر ډیره پوری پرتی نو دا داس چې دی انفیکشن پھیلاویږي. دا بلډر چې فلی کا بلډر نه کې خالی دا زموږ بلډر چې دی هغه ډی سنسټایز سی بیا و مسانی ته نقصان ورسیږي.
دلته ډېرې کارپوهان په دې باور دي چې د بل مرغه د سیاسي مشرانو ترڅنګ د شاروالۍ ټاکل سو نمائندګانو هم کله هم په شارو کې د تشنابو د کمی ستونزه په پام کې نه ده نیولې. په دې ترڅ کې بغور شو د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې و مشر ابیب طاهر اډوکیټ ته
د دوی پروفیټ ټو انکم فائدہ دغه شیان کې نشته. نو یو ټوایلیټ چې جوړي یو 2-3 لک روپی کې جوړ شي، یو روډ جوړي 2-3 کروڑ روپی کې جوړي، جلته کمیشنان ډیر دي نو بیا دویم سنس نه لري اپروچ نشته. دا زموږ پارلیمنٹرینز کی راضی یا دا میونسپل خلکسان چې راضی ظاهرن خو نو دی ایجوکیټډ ځان ته وایي، لیکن د دوی اپروچ ان ایجوکیټډ ان سیولایز کسان رنگ دي. نو دا یو ډیر امپورټنت شی دی. زموږ سرکاري ادارې او سیکریٹریٹ کے خواتین فیمیلز دا پارا گر سرا ٹوائلٹ نستا نو درنگ نور ادارے دی تھانے دی ہاسپٹلز کی دنا صحیح فیسلٹیز نستا ٹوائلٹس کا گورنمنٹ باید کی دغه شی باندی توجہ ورکی.
لیکن دا کوٹی دا شارولی پخوانی ناظم عبدالقہار خان ودان بیا زیادہ کڑا چدوی پخپل وقت کی دا قبضسو سرکاری تشنابو دا خلاصون پا خاطر جینی قانونی گامونا پورتا کڑی وو. دا دا پا خبر چدو دی دا وقت دا ختمی دو لاملا پاغ کار کے برای ونمین دی.
نن چې آبادی دونه زیات سیز فنځه وشلکه آبادی ده مثلا موږ په کوټ شار کې لاس فنځه لاس ټایلر څنګه لرو زه چې ناظم سوما نو ما یو غټ قدم دا واخسي ټول هم ځکه چې هغه ده ټایلر د فاره ده یو قانون دا دی چې د ټایلر د فاره یا د اسینشل سرویس د فاره کوم ځکه میونسپل کارپوریشن ته یې هغه د پاکستان پرزیدنت هم چاته مثال اټولای نو بیا ما دا سی یو قانون پاس کی بیا مې وګورم تواساوي شروع هر څوک چې الټمنت سوی دا کبل دنګ پرزنت لګیدل دي پلانا پر لګیدل دي دا اسینشل سرویس دي دا نس کېدلای نو دا ټول کینسل دي نو په دې کې موږ یو د کینسل کېدو موږ په هغه وخت کې اډر وکړي
دلته زیاتره کارپوهاندا هم وای چې د حکومت لمړی او بنیادی ځمېداري ده چې نه هیواز په خواني تشنابونو د ولس لپاره خلاص کړي بلکې په نو آبادو کې هم ولسی تشنابونه مهم وګرځوي په دې اړه به ورسو په کوټه کې ونام تو خبريال سید علي شاته
لبد مرغه په کوټه شهر کې چیرې هم د انګريز د وخت څخه کم ټوایلټ سو هغه چې دی پراغه باندې قبضه وسپله پراغه باندې پلازې جوړې وسپله او د خلکو د ضرورتو هیڅ هم خیال نه دی ساتلې یعنی په شهر کې داسې ځای نشته چې خلک ورسي او بیا تر ټولو غټه المیه دا ده په بلوچستان کې چې کم سرکاري اعداد او شمار دي د دې مطابق په ول سو شزینه چې کم سکولونه دي ګرل سکولز دي په دې کې ټوایلټ نشته اوس ته ماته راوښه یو ار چې کم د تعلیم کاچه ده شزینه هغه بیخی ډیره کمه ده اوس نارینه خو به یو ځای ووزی زنانه به څه کې زموږ په ټوله نه کې په عربور په راځي د خرڅیږي کم از کم د ټوایلټ کې جوړ کړی وای
د کوټه د شهر د قبضسو عوامي تشنابو په اړه مو چې کله د کوټه د شهرولې د مرستيال افسر انور لیډي سره تماس ونیوي نو هغه د خبره تایید کړه چې د قبضسو تشنابو لپاره نه هیواز په عدالتو کې کیسونه روان دي بلکې د په خبره چې نوی تشنابونه جوړول د صوبایي حکومت کار دی خو د مقصد لپاره تر اوسه څه فاندیا رقم نه دی ځانګړی سوی